شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخېدو په باب خبر ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا سته او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبه یا د وري حمل میاشتې تر یوویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بېدریغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه کې هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او د عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د حقوق پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د وښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پات دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي په د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې مارشا ایسوپیون سیا ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون د لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په رواني اوسات کې به دا مطالب را سره واورئ. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږیږي.
مردم د دوش را
خلق خپل نظریات ډېر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویریږي چې له تعقید او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو او د خپرونې په نیم ساعت کې به د لوبو له میدان خپرونه هم راسره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنجشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازی ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیې او ایران ځینې خبری رسنیو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبه یعنې د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې بعد ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور ده چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نه ږدي، هغه عملي کوي نه، ګرچې ظاهرا وعده ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سی تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسیږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنې د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاوو سره یو ځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوامبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل ټاکل شوې را روانه پنجشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه و بدل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولری طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي.
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستی گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي، متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي ژیوکونومیک او جنوبي آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجندا تعقیب کړي. د افغانستان د انزوا اساسي عامل خپل طالبان دی او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي آمیان چې غواړي افغانستان د یو ژیوپلیتیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
د سیاسي چارو شننکی میر عبدالواحد سادات چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډې ته د طالبانو په نور بللو خبرې کولې. ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږیږي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ حق له دوی اخیستی، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی یوازې پر هغو کسانو بندیز لګولی چې په خبره یې خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت لخوا ګواښونه لامل شوي چې دوی رسنیو سره خبرې ونه کړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي علي وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د یو فیسبوکي پوسټ له امله د یو کس بندي کېدل یې ولیدل، له رسنیو سره یې خپله همکاري راکمه کړه.
چشم دید خودم
ما خپل دستر گلیدنی حال ده، یواز یو فیسبوکی پوست کرده و لس میشتی زندانی کرده و هم لبادا مرغد طالبانو پی زندان کرده. فقط یو فیسبوکی پوست لاملا هیچ وقت دا جرعت نلری چند کلنیز شبکو یا انستاگرام کی فعالیت ولری
فعالیت کند. و
د افغانستان په لویدیځ کې د بشري حقونو او د رسنیو فعال حسن حکیمي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیواد پریښودلو ته اړ شوی. وایي دی او نور مدني او سیاسي فعالان او د رسنیو همکاران چې په بهر کې دي اړ شوي چې له رسنیو سره خپل همکاری راکمې کړي. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغه کسانو کورنۍ چې له افغانستان څخه بهر دي ګواښي یا ضروري څوک چې له رسنیو سره همکاري لري. حکیمي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره کورنۍ غړي د طالبانو له زورولو او ګواښ سره مخ نشي له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي دي.
فعالین سیاسي حقوق بشر،
سیاسي فعالان د بشري حقونو کزو او رسنیو فعالان چې له افغانستان نه بهر دي هغوی تل ستونزې او د طالبانو جنایتونه او کړنې رابرسېره کولې او په افغانستان کې له رسنیو سره همکارانو له بده مرغه چې طالبان د فشار ظلم او ګواښي چې د هغوی کورنیو ته په کابل کې کوو هغوی هم اوس نشي کولی له رسنیو سره خپلې همکاري ته دوام ورکړي.
خبریال مصطفی شهریار هم وای د طالبانو د حکومت له ډار شکنجه او ګواښ له امله خلک خپل نظریات کم له خبریالانو سره شریکوي.
مردم دیدگاهش را بس
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنۍ او توای جدي او اساسي خبره دا ده چې دوی ویریږي ویریږي چې له تعقیب او غوښ سره به مخ شي خپل نظرونه نه ورکوي دې داسې مسائل شته چې باید د خلکو نظریات شریک کړو خو له بده مرغه له جدي ستونزو سره مخ یو چې خلق خپل نظرونه نه ورکوي او په یو شکل له دې مسلې لرې کیږي
خود طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد وای دوی یوازې پر هغه کسان بندیز لګولای چې د دې په خبر خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي
د افغانستان اسلامي امارت د رسنۍ او د بیان ازادۍ ته په مشروع چوکاټ کې قایل دی اوس ټولې رسنۍ خپلې خبرونه لري خو ځینې د دښمن کړیو سره د نظام په ضد یو ځای شوي چې په هیڅ نظام او هیڅ نړۍ کې اجازه ورته نشته نو ځکه ځینې محدودیتونه هم شوي هغه د دې لامل کیږي چې د نظام ضد او تخریب پورې اړه لري
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال په نوامبر میاشت کې د وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وروسته له هغې ووژل شو چې کله یې په خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو په اړه انتقادي متن ولیکه خو طالبانو د نوید وژنې لامل شخصي دښمني بللې ده همدارنګه د طالبانو د سیاست یو زیات شمېر منتقدین چې پکې مدني فعالان خبریالان او د نجونو د زده کړو د برخې فعالان هم شامل دي د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی د نیوکو له امله نیول شوي او بندیان شوي دي په دوی کې د زده کړو د برخې فعالان متی الله ویسا لیکوالان زکریا اصولي او رسول پارسي خبریال مرتضی بهبودی سندرغاړی موسی شاهین او مدني فعالان نرګس سادات او سید محمد حسینی لا هم د طالبانو په بند کې دي
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست اوس هم یو بهرنی راپور په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرو ځواکونه رابللي دي د داسې حال کې د چې اروپایي ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې نور جزئیات په دې راپور کې
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حمله وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول د زغم له غوښتنې سره سره د اسرایل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ځواکونو رابلل پیل کړل په بیت المقدس کې په اقصی جومات کې د ننه د اسرایل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د چیرې چاشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرایل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي د اسرایل پولیس وای یو ایټالوي ګرځندوی تیر جمعه هغه وخت ووبشل شو او ونور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرایلی عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ په همغه ورځ په اشغال شوی لویدی زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرایلی خویندې ووشل شوې په داسې حال کې چې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوې د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو څلو څلور پنځوس کروز توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي
له خبرونو ور اخوا
د د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانې نشته اوس او دې چارې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي دولت دې په روغتونونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکټرانې وګماري تر څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دوی وایي دا چاره د دې لامل سوې ده چې په دغه ولایت کې ډېری داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوي دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسېدونکې ده، ځکه وایي ساعتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدې نو ښځې ډاکټر قربان سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یې واده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نقطه نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نقطه زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دوا را باندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوې د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو تر څنګ د اوروزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسېدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسېدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټرانې وګماري. د دغه ولایت دوه اوسېدونکي ګل آغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې به بیخي کمی دي ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. په روزګان ولایت کې د ډاکټرانې بیخي زیاتې کمی دي، نو دا یو اړتیا ده. موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي. په دولتي کې هم په خصوصي کې
ډاکټران ښه دي نشته. اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته ورغلي دي چې بېرته راسي وایي ډاکټران نشته، نرسان بیا شته او ډاکټر بیا نشته. موږ دغه هیله لرو چې په شفاخانو کې زنانه ډاکټران کښېني، مثال خپلې وظیفې وکړسي او پیدا سي زنانه ډاکټران.
بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډي ډاکټران ګمارل سي وای، دې پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه ایم ډي ډاکټرانو کمی سته، هغه په کلینیکو کې سته چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کیږي، خو په ټولو سی ایچ سیانو کې موږ ایم ډي ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه ایم ډي ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټران زنانه ایم ډي ډاکټران موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم ډېر ډاکټران شته چې خپل کار
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
و هم اوریدل چې د اوروزګان ولایت اوسېدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي، خو په اصل کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او هم دا ډول په وروستیو کې له پوهنتون څخه منع کړې. بلخوا د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له اتیا زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څو تنه بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومان د پروګرام مسؤول حاجی سمی الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لسګونو کسان وژل شوي، ترې بې سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو تر څنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمېر بډای څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونه خپل ژوند کورنیو جګړو کې لاس ورکړی او د څوکۍ په یو خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړي دي، چې دې کې موږ سره بهر مېشت هیوادوالو مرستې کړي دي، د هیواد دننه هیوادوالو مرستې کړي. تر اوسه موږ ته 3 لک افغانۍ مرستې راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوې ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومانو ته 2 جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او خرطاسیه ورکړی ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد محمد انور سلطانی وایي د بس لرونکو کسانو دینی او افغانی دنده ده چې د بېوسو کورنیو لاسنیوی وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي چمتو کړي.
کتاب کتابچه ته ضرورت لري، قلم او پنسل ته ضرورت لري. دې یتیمانو دې ورسره باندې والی کو، آشنایی به کو، پښتنه به کو، کومک به ورسره کو، مینه به ورسره کو، قلم او معرفت کی معرفت کو. به دې بچوانو او د حاجی سو په څنګ کې ساينس او ټکنالوژي ته او علم ته دا به رهبری کو.
حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري به برخه شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي ښوونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمینه برابره شوې خوښ دی. په کونړ کې چارواکي به وی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره 3 روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډایه کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بېوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمېر بډایه او وسلورونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنگونو له لسګونه زره کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستي ور په غاړه او له تعلیم بې برخې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
خو دغه ورته اوس پېښه کرنې ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو لپاره
زده همنګ له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي. د عمارت ته مسؤلین زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوې فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي او پوهنتونونه لسول نو د پوهنتونو یې کول او داسې د ښوونځي یې کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري.